امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درنو اوریدونکو ستړي مشه ای ځان او شبا شنای امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي د چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. ناټو وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ډیر څه ترلاسه کړی دي او په پاکستان کې په شیګانو برید شوی 15 تنه پکې وژل شوی.
قدر من اوریدونکو نن د دوشنبه ورځ د میزان د میاشتې ولسم د اکتوبر د میاشتې له نهم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره د رپورټونه هم لرو. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وی هر ځکه چې مخالفین وغواړي ورسره خبرو ته حاضر دي.
په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکرات او د شروع کېدو لپاره آماده وي، د افغانستان حکومت او د سولې د شورا په دې اړوان باندې کاملاً آمادګي لري.
د کونړ ولسی استازي د مرکزی ادارې نه د سرحدي پولیسو د ستونزو د حل غوښتنه کوي.
په هر ډګر کې مونږ د قربانۍ په ډګر کې ولاړ یو، ام ما په ډیر تعصب سره چې مونږ خپل ځان په نظام کې نه وینو.
ګران اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. سرته عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه. افغان او پاکستانی چارواکي ټاکل شوی د څلور اړخیزو غونډو لمړۍ غونډه د بهیر د تیرو غونډو په دوام د روان عیسوي میاشتې په دوهمې نیټې د عمان په پایتخت مسقط کې جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو وویل چې د عمان په غونډه کې به د افغان حکومت یو عالي رتبه پلاوی چې د سولې د عالي شورا استازی به هم پکې برخه ولري ګډون وکړي.
د دې څخه هدف دا دی چې د سولې د مذاکرات لپاره یا د راتلونکو خبرتور دپاره اهداف وټاکل شي، اهداف ته د لاسرسي لارې چارې وټاکل شي او همدارنګه د سولې د خبر دپاره یو میکانیزم ایجاد شي. په دې تر ارشیزه ناسته کې به افغانستان او پاکستان خبرې اترې کوي، چین او همدارنګه د امریکا متحده ایالات په دې ناسته کې نظارتي رول ولري.
د پاکستان د بهرنی چار وزیر خواجه اسف هم تیرونی ویلی و چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مسقط په غونډه کې برخه اخلي. په افغانستان کې د سری سلیب نړیواله کمیټې ویلی دی چې د دوی د ادارې په کارکونکو تر بریدون وروسته یې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل حضور کم کړي. په افغانستان کې د سری سلیب نړیواله کمیټې رئیس مونیکا زیناریلی ویلی دی چې د افغانستان په شمال کې په تیرو نهو میاشتو کې د دې ادارې په کارکونکو درې ځله بریدونه شوي دي چې له امله یې د دې کمیټې فعالیتونه هم اغیزمن شوي دي. د کونړ په ولایت کې د ریورن پر کښه د غاهي کنډاو کې د 15 افغان پولیساتونکو ځواکونکو وژل کېدون ورسته د کونړ ولایتي شورا مدني ټولنو او علماو شورا د غاهي کنډاو پیښه غندلې ده او په یو خبري غونډه کې په مرکزی ادارې غوږ کې د غاهي کنډاو په قضیه کې نغړې شوې ده او باید څېړنه وشي. په دې حق لپاره راپور لګ ورسته پم د خبرونه کې اوري. ناټو وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ډیر څه ترلاسه کړی دي او اوس دغه هیواد نړیوالو تروریستي ډلو لپاره د پټیدو خوندي ځای نه دی. د ناټو مشر په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت په حق لوول چې د افغانستان نه وتل په دې ماموریت کې د سر او مالی قیمت نه چې وو سیمنګ ورکو ډیر بلوړ وي.
وی اول انډرستان د کاست اف سټینګ ان افغانستان.
مونږ په افغانستان کې د ماموریت د سر او مالی او د سر او مال په زیان په هیګو خکا په بشپړه توګه ترې راووځو. قیمت به د دینه هم څو چنده لوړ وي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې د 1.5 لک په شاوخوا کې عسكر لري. سټولټنبرګ وویل چې کله د افغانستان نه ووځو دغه هیواد به یو ځل بیا د نړیوالو ترګرو ډلو د پټېدو په خوندي مرکز بدل شي. د ناټو عمومي شي همدارنګ وویل چې د روسیې سره بل سړه جګړه نه غواړي. سره لدې چې د ناټو ځینو غړو هیوادونو د دې سازمان سرحد سره نږدې د روسیې د پوځي فعالیتونو په ډیروالي اندېښنه ښودلې، خو د ناټو عمومي منشي وویل چې روسیا زمونږ ګاونډی هیواد دی او ګوښه کېدلې نه غواړو. په پاکستان کې په شیګانو برید شوی دی. په برید کې 15 شیګان وژل شوی دی. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
پاکستانی پولیسو ویلی دی چې برید د بلوچستان د ایالت د کوټه په خار کې د شیګانو په موټر شوی دی. په برید کې څلور شیګان او یو لاروی وژل شوی او درې کسه ټپی شوی دی. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دغه برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو په بلوچستان کې وخت نا وخته سنی سخت دریځه ډلې په شیعه اقلیت بریدونه کوي. په یو بل برید کې چې طالبانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د عسکرو په موټر کړی دی، درې عسکر پکې وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې دوه مامورانو د نوم د نه ښودلو په شرط د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې برید کوونکي د افغانستان نه وروختي وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو ناوړی. په پاکستان کې د فساد او رشوت خورۍ ضد ادارې نن د مخکنی صدر اعظم نواز شریف زوم نیولای دی. د احتساب ملي ادارې په اسلام آباد کې محمد صفدر د لندن را رسیدو سره سم ونیوه. په لټوګه کې د ښاغلي صفدر سره د هغه میرمن مریم نواز هم و، خو چارواکو هغه نه دی نیولی. مریم نواز او صفدر دواړه نن محکمې ته هم حاضر شوي ول. دواړه په ضمانت خوشي شوي دي. یو ایرانی میرمن چې د برتانی تابعیت هم لري او په 15 کاله بند سزا پیره ختلې و، نوی تورونه پیل کېدلې دي. په میرمن نازنین زغری رتکلیف د نوی تورونه په خاطر خې د هغه د بند سزا شپږ کاله شي. په میرمن رتکلیف دا تور دی چې د ایران د حکومت د ډنګولو لپاره د سیسه جوړوله. د ایران سپاه انقلاب پرون د یک شنبه پرځ د ایوان په زندان کې چې ډیر بدنامه دی، میرمن نازنین ته د تازه تورونو په حق معلومات ورکړل. میرمن نازنین دا تورونه رد کړی دي. په هغه تازه تورونه په دې خاطر لګیدلې دي چې په خوای د بی بی سی سره کار کړی دی، یو وست تامسن رويټرز خیریه بنسټ کارکونکی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا وری د متحده ایالاتونو د ټینیسی ایالت له سناتور سره په شخړه کې کېوته دی. په ټویټر کې پر یو بل سخت انتقادونه کړی دي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
ترامپ خپل ټویټر کې لیکلي چې باب کراکر غوښتل چې د بارنیو چارو وزیر سي، خو وايي ما ورته وویل مننه. ښاغلی ترامپ ویلي چې کراکر له ایران سره په اټومي تړون کې هم مسؤل بلل کیږي. د امریکا په سنا کې د بارنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ترامپ کلک پلوی وو، خو اوس داسې ښکاري چې د دوی ترمنځ ورځ تر بلې روابط خرابیږي. هغه د جمهور رئیس ترامپ د خبرو په ځواب کې په خپل ټویټر کې لیکلي دي، له بده مرغه سپینه ماڼۍ د زړو خلکو په پالن ځای بدله شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلی دی ښاغلی کراکر په دې باور دی چې ولسمشر ټرمپ خپله دنده یو ټلویزیوني خبرونه ګڼي او په خبره امریکا یې د درېمې نړیوالې جګړې لارې ته برابره کړې ده. خلیل خان، د امریکا جغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. روسیه وایي په سعودي عربستان د هوایي دفاع د پرمختللو توغندیو سیستم د خرڅولو په حق له خبرې تر دې دمه سمې روانې دي. سعودي عربستان د امریکا هم دغه ډول وسلې اخلي، خو د سعودي عربستان باچا سلمان تیرونی مسکو ته تللی و او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې د اس 400 پرمختللو توغندیو د دفاع سیستم په حق له تفاهم هم لاسلیک. روسیې ته د سعودي باچا د سفر نه یوه ورځ وروسته د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت په سعودي باندې د تاټ په نامه د توغندیو د دفاع د پرمختللي سیستم خرڅول منظور کړی دی. د دې سیستم قیمت 15 میلیارد امریکایي ډالر دی. او وروستی خبر دا چې په سرابیو کې محکمې نن د دوشنبه پر ورځ د بوسنیا د پاوس په خوانی قومندان ناصر اوریچ د 1990 په لسیزه کې د بالکان په جګړه کې د جنگي جرمونو په قضیه کې بیگونه وګڼه. په هغه د تور و چې په 1992 کال کې د بوسنیا د سربانو درې اسیران وچلول. خبرنامو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم لمړی رپورت. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وی افغان حکومت چمتو دی چې په هر ځای کې چې وسلوال مخالفان د سولې خبرې کول غواړي ورسره خبرې وکړي. لیمینیا زی له کابل په امدی اکل رپورټ را لګلې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل هغه مخالفین چې افغانان دي او ملي ارزښتونو باندې باور لري په هر ځای کې چې د هغوی خوخوي افغان حکومت ورسره خبرو ته چمتو دی. خاغلی خپلواک له دغو ډلو څخه وغوښتل هغې سولې ته چې د دواړو لورو لپاره عزتمنه وي خپل چمتووالی څرګند کړي.
د افغانستان خلک، نظام، حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول په شرط نه لري، بلکه تقاضا کوي چې په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکرات او د شروع کېدو لپاره آماده وي. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
هغه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ سوله د یوې بیلګې په توګه یاده کړه او وی ویل چې د سولې دا هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو په پیله کې شوې ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس همدې مسلې ته په اشاره له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې خپل غوښتنو ته د رسیدو لپاره باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د روان کړکېچ له منځه وړلو لپاره سیاسي لار غوره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې د خبرو اترو په تړاو د څلورو هیوادونو د ناستو لړۍ به یو ځل بیا پیل شي. د امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ ته وویل ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د څلور اړخیزې ناستې غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړه شي.
په دې ناسته کې به د سولې عالي شورا په شمول لوړ پوړی افغان پلاوی ګډون کوي. په دې ناسته کې افغانستان او پاکستان د سولې پر موضوعاتو مذاکرات کوي. د امریکا متحده ایالات او چین به د څارونکو په توګه په دې ناسته کې حضور ولري. د دې ناستې په ترڅ کې هدفونه ټاکل کیږي. هدفونو ته د رسیدو او د مذاکراتو د دوام په موخه به پر یو خاص میکانیزم هم خبرې وشي.
په دې اړه په افغانستان کې د پګواش موسسې یو مسؤول یوسف افتخار امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او د امکان تر حده د هغوی غوښتنې ومني.
دغه دواړه ګروپونه او ډلې تر اوسه دې ته حاضر نه دي چې دوی یو بل سره مخامخ کینی. زه فکر کوم که چېرته رسمي خبرې شروع شي او مخامخ خبرې شروع شي موږ به وکولای شو چې ډېر حده پورې دغه ټینشن راکم کړو. دویمه خبره دا ده چې د طالبانو غوښتنو ته چې د ځواب وویلی شي. طالبان ډېر واضح دریز لري د صلحې په اړه. هغه غوښتنو ته تر کومه ځایه چې امکان لري افغان حکومت مراعات وکړي، کمپرومایز وکړي، مخته وزره لاړ شي.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د سولې په تړاو د افغان حکومت دغو هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سولې له پروسې سره سیاسي لوبه روانه ده او په لوی لاس د حکومت د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. خوله دې وړاندې په وار وار د افغانستان د سولو غږ ته د رد ځواب ویلی و او د خبرو د پیل لپاره یې شرطونه ایښي دي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زمان غږ د واشنگتن ناوړي. ولې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په ځینو سیمو کې خپل مرکزونه وتړل؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري، خو اوس ترته بل رپورټ لرو. د کونړ ولایت د مروارې ولسوالۍ په غاښې کنډاو کې د سرحدي ځواکونو د 15 کسانو د وژل کېدو په مسله کې د دغه ولایت د ولایتي شورا، علماو شورا او مدني ټولنو د څېړنې نه وروسته غوښتنه کړې دوی چې مرکزی اداره د سرحدی پولیسو د ستونزو غم وخوري. نور تفصیل د زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
کونړ کې د ډیورن پر کرخه د غاخي کنډو کې د 15 افغان پولیساتو ځواکونو وژل کېدل لتیری ورځې راهیسې په ټولنیزو پاڼو کې سخت خبرګونو نه راوپارول. په دغه پیخه کې 15 پولیساتي ځواکونه په داسې حال کې وژل شوي وو چې د چارواکو په وینا د غاخي کنډو هغې پلوی ویچینې ته د اوبو راوړلو پسې ورغلي وو. د کونړ ولایتي شورا، مدني ټولنو او علماو شورا د غاخي کنډو پیخه غندلې او په یوه خبري ناسته کې په مرکزي ادارې غږ کړی چې د غاخي کنډو په قضیه کې ناغېړي شوي او باید څېړنې وشي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد ساپه وای کونړ کې سرحدي قواوې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
درې وړ کنډکونه سره مخ دي. هغه د دې انتقالات هم د سربازانو، هم د خوراکي توکو او هم د نور اصلي موادو. بدبختانه چې تقریبا په درې کاله کې دغه ستونزه حل نه شوه، په قراتو قراتو باندې موږ دغه مشکل د مرکزي حکومت سره کړی دی. تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی.
هغه وایي ډوډۍ او اکمالات نه ورسیږي او د جګړې ساحه په ورځ تر بلې راتنګیږي. کونړ کې د علماو د شورا مرستیال مولوی نجیب الله حقیار وایي د غاخي کنډو کې د وژل شو او سرحدیانو د وژنې قضیه دی وڅېړل شي.
یو قرباني همدغه و چې پرون د 15 ځوانانو شهادت په غاخي پاس کې ورکو،
تیر وخت کې پناه واپس کور کړه او داغه په تعقیب باندې په ناړی ولسوالۍ کې آلته ور کړه او په هر ډګر کې موږ د قربانۍ په ډګر کې ولاړ یو. عام ما په ډیر تاسو سره چې موږ خپل ځان په نظام کې نیوینو.
کونړ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر محمد شعیب غروال وایي کې د سرحدي پولیسو د شته ستونزو غم نه خوړل شي نو لاریونو نه بکی.
د ولس احساسات به تاسو په ټولنیزو میډیا کې ګوري، په غونډو کې به ګوري، د رسنیو لارې به اوري چې نور ولس په دغه وخت کې چوپ نشي پاتې کېدی. او که مرکزی حکومت او دغه ځانګړي ادارې چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري هغه جدي اقدامات ونه کړي نو ولس به په پراخو لاریونو لاس پوري.
خو په ختیځ کې د سرحدي قواو قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي په سیمه کې میش پولیساتي ځواکونه له دغه چینې نه په اونۍ کې یو وار اوبه راوړي او په دا ځل له کمین سره مخامخ شوي. ځینې سرچینې وایي د غاخي کندو پر اکوزه خوا کې د اوبو چینشته خوالته د طالبانو حاکمیت دی، ځکه نو پولیساتي ځواکونه د دغه کندو نه اپل او د اوبو راوړلو پسې اوختي. کونړ کې پر ډیورن کرخه پراته سرحدي پولیس وایي له سختو ننګونو سره مخامخ دي او حکومت باید غم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نای په نوم د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي د حکومت د کار په موده کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. دا چې ولې علت وروسته په رپورټ کې اورو. د سره صلیب نړیوال کمیټې په یو کمساري اقدام کې د افغانستان په شمال کې خپل دوه مرکزونه تړلي دي. د کمیټې چارواکي وایي د کارکونکو وژل، تختول او په وړاندې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتېدل د دې لامل شول چې دوی د کندز او فاریاب په مرکزونو کې خپل دفترونه وتړي او په یو شمیر نورو ولایتونو کې خپل فعالیتونه کم کړي. په همدې اکله نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشرې مونیکا زیناریلی نن دوشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې کارکوونکي یې له وژل کېدو وژغورل شي مرکزي دفتر یې پرېکړه کړې چې د 150 کلونو وروسته د افغانستان په ناامنه سیمو کې خپل فعالیتونه کم کړي.
له کورنۍ او مرکزي دفتر سره د بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېدو چې په شدت سره په افغانستان او په تیره بیا په شمال کې خپل فعالیتونه لږ کړو. د روان کال تر پایه به په میمنی او کندز کې خپل مرکزونه وتړو او د مزار په ښار کې به مفعالیتونه هم کم شي.
زیناریلی وایي چې د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خپلو فعالیتونو په اړه له سره غور کوي او هڅه کوي چې په داسې طریقه بشري خدمات وړاندې کړي چې د دوی د کارکونکو ژوند ته پکې زیان ونه رسیږي.
په نهو میاشتو کې زموږ و کارکونکي وژل شوي دي او درې نور تختول شوي دي. دا درې پیښې په بیلابیلو ځایونو کې پیښې شوي دي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې 1800 کارکونکي لري چې 1600 یې بهرنیان دي. د دغه کمیټې مشر وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له کمولو سره به دوی افغان او بهرنی کارکونکي هم کم شي.
تیر کال په دسمبر کې زموږ یو کارکونکي په کندز کې څلورونه تختول شوی وو. تر هغې وروسته د روان کال په فبروري کې د دولت وسلوالو مخالفینو په جوزجان کې د سره صلیب د ادارې پر کاروان برید وکړ چې زموږ شپږ کارکونکي ووژل او دوه نورې وتښتول چې نږدې و میاشتې وروسته خوشي شول. بیا تیره میاشت په مزار شریف کې زموږ په یو روغتیایي مرکز یو ناروغ زموږ پر یوې همکارې ډزې وکړې او هغه یې ووژله.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یوازینۍ بهرنۍ مؤسسه ده چې په افغانستان کې د جګړې د ټپیانو درملنه کوي. په افغانستان کې د روغتیا د برخې کارپوهان وایي په افغانستان کې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې خلک زیانمن کیږي. له همدې امله د دغه کمیټې فعالیتونه ډیر مهم بلل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د نای په نوم د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي د حکومت د کار په موده کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دومره زیات شوی دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په ټوله 14 کلنه موده کې ورسره خبریال نه و مخ شوی، خو افغان حکومت د نای راپور ردی او وایي دا راپور د سیاسي انګیزو له مخې جوړ شوی. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
د نوی په نوم د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې دغه ادارې په تیرو درې کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د کار په موده کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی شپږ سوه شل پیښې ثبت کړي، چې په دې شمېر د تاوتریخوالی پیښې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د 14 کلنې مودې ثبت شوو پیښو چې شمېر یې شپږ سوه لسو ته رسېده پرتله په کال کې 321% زیاتوالی ښیي. نوی نن د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت په درې کلنه موده کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړ چې د بیان د ازادۍ په برخه کې د ملي یووالي حکومت کړنې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت له کړنو سره مقایسه شوي دي. د نوی د ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دغه راپور د خپرولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې حکومتي چارواکي د خبریالانو د نیولو وهلو په کړنو کې لاس لري، د تیرو درې کلونو پرتله په افغانستان کې سانسور هم زیات شوی دی. هغه په دې برخه کې یو شمېر ولایتونو والیانو او سیمه ییزو چارواکو نومونه هم واخیست چې په امر خبریالان یې نیول شوی او یا هم وهل شوی دي.
در کل گرفتاری و بازداشت رسانه‌کاران و خبرنگاران
خغلی خلوتګرویل په عمومي ډول خبریالان او رسنیو د کارکونکو بندیانول مونږ د دې شهید یو چې د خغلی غنی یا د ملي یووالي د حکومت د کار په موده کې د ملي امنیت شورا دو خبریالانو د نیولو د لپاره په رسمي ډول امر ورکړی. دا کار د حمید کرزي د حکومت پر وخت اصلا تمه هم نه کیده. د ملي امنیت پر امر یو شمېر خبریالان ونیول شول. دا په داسل کې ده چې مونږ د خغلی کرزي د حکومت پر مهال چې لیام نت ریاست وایان او دفتر درلود دغه سی پی خو شاید نو ترنوالای د خبریالان د نیولو امر کوي. مثلا مونږ په کابل کې د ماندګار رسپانې د مسول مدیر د نیولو شاهد یو چې د خاغلی کرزي د حکومت په محل قسم د سرنوالانو وخت سرګندول تعریف شو نو خو سرنوالای په کزي ډول دغه سی کار څخه ډډه کوله. مونږ د غنی حکومت په موده کې د سولو رسنۍ د تړلو شاهد یو چې ډيري د مالی سوند له امله تړل شوی، خو داسې رسنۍ هم شته چې افغان حکومت دروازه تړلې ده. هغه د مثال په ډول د یوې انګلیسي ژبې رسپانې د تړلو یادونه وکړه چې د افغانانو دینی مقدساتو د سپکاوي له امله یې حکومت دروازه وتړله. افغان حکومت وایي چې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی راپور یو اړخیز او تر ډېره د سیاسي انګیزو له مخې ترتیب شوی دی. د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت د رسنیو استازو سره د رسنیزو چارو د همغږۍ لپاره د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې چې په خپله د نوی د ادارې رئیس هم غړیتوب لري.
لومړی خو افغانستان هیڅ ډول سانسور نه لري. د نیکمرغه نه مخکې تر نشر او نو وروسته تر نشروي تو کې بیل ګم نشي وړاندې کولای. افغانستان هیڅ ډول بندي خبريال نه لري. د بيپلو خبريالانو د وروستي گزارش پر اساس باندې د افغانستان مطبوعاتي چاپريال د سیمې په کښه باندې تر ټولو شدي فکر کوم د امني د مرکز د وروستي ريپورت لمړی پر معیار نه دی برابر او دوهم له انصاف ډیر لري.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي رئیس نجيب شريفي هم امریکا غږ اشنا راډیو سره مرکه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل تایید کړ، خو د تاوتریخوالي زیاتوالي علت یې په دغه هیواد کې په تیرو درې کلو کې د نامنیو پراخېدلو ګڼل.
سال 2016 مثلا سال به اساس آمار که ما جمع کردیم
خقیل شریفی ویل زمون در زمانو او شمیرو نمخی 2014 کال یا خونره کالو ده خبریالانو پر راندی ده تاوتریخوالی پیخی ده 2018 کال پر لمره شپگ میاشو که ده تیر کال ده لمره شپگ میاشو پر تلا 15% زیادی وی ده پلی مانالی چی ممکن 2018 کال ده تیر کال هم خونره کال وی. اساسی دلیلی پا افغانستان که نامنی او بیسواتی او درسانه او خبریالانو پر راندی طالبانو پر دریس که بلدون او درین پاکتوری دایش در دلی نخواه خبریالانو او رسانه تا ده گواخونو زیادی دل. هغه د خبریالانو د فرار په اړه د نوی راپور تایید نه کړ، خو دا یو منل چې په تیرو دوه درې کلونو کې د پام وړ شمېر افغان خبریالانو وطن پرېښی دی. نوی وایي چې په تیرو درې کلونو کې په سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو افغانستان پرېښی او بهرنیو هیوادو ته تللي دي. نجیب شریفي وایي چې د ملي یووالي حکومت یو لړ اقدامات کړي چې دا ښیي چې د رسنیو څخه د ملاتړ په برخه کې د دې حکومت ملاتړ د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت پرتله ډېر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر منوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ورځنی مسائل او بحثونو په خبرونه کې په کوم موضوع نن د خبرونه قربانه اخګي زیبا خدم په استودیو کې ده. حال بدوي
مننه. نن د
دا خبر دی چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا مامورین د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې په مسقط کې جرګه کیږي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره په یو میکانیزم باندې غږیږي. نو سوالونه خو ډیر دي، خو یو سوال دا دی چې د سولې د خبرو په مخ کې اصلي خنډ څه دی او دا ځلې دا خنډ لرې کېدلی شي؟ نو همدې موضوع باندې غږیږو درنو اوریدونکو. تاسې نه مننه کوو چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
زیبا جان تاسنم مننه.
مننه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا په معاصر تاریخ کې د تر ټولو مرګونی برید په لومړۍ اونۍ کې دا بس بیا راپورته شوی دی چې آیا په دغه هیواد کې د خلکو لخوا د وسلو پر اخیستلو او مالکیت بندیز ولګول شي یا نه. د امریکا په کانګرس کې د وسلو د کنټرول په اړه کوښښونه هر وار ناکامه شوي دي. د دې خبر په اړه نور معلومات د نسیم ستانیزی په رپورټ کې اورو.
په متحدو ایالاتو کې په تیره لسیزه کې په ورجینیا ټیک پوهنتون، نیو ټاون کنیکټیکټ، د جنوبي کارولاینا چارلستن، سان برنادینو، د فلوریدا اورلانډو کې ډلیز برګونه وشول. هر ځل چې یو ټوپک والا بېګنا خلک پنخه کړي دي، امریکایانو په غم او غوسه کې د دغه راز حالاتو د مخنیوي لپاره غږ کړی دی.
موږ ټول دلته د هغو کورنیو د خفګان، ټکان او غم له امله راټول شوي یو چې خپل او خپلوان یې په دې پیښه کې ووژل شو او زخمیان شول.
د کانګرس په دواړو خونو کې داسې قانوني مسودې لیکل کېږي چې د بمپ سټاک په نامه وسایل بند کړي. په دغو وسایلو باندې نیمچه اوتومات ټوپک په بشپړ اوتومات ټوپک بدلیدلی شي او داسې ډزې کوي لکه بشپړه اوتومات وسله او ماشینداری چې کوي. په امریکا کې د ټوپک د لرلو د حق پلوي ډله د ټوپک ملي ټولنه ده. هغوی تیره اونۍ په دې اریان شول چې د بمپ سټاک په څیر وسایلو لپاره د نورو قوانینو او محدودیتونو د وضع کولو لپاره د ملاتړ یادونه وشوه.
د مقرراتو وضع کول د ځنډولو لار ده، د اقدام او عمل لار نه ده. په کار ده د بمپ سټاک وسایل ممنوع شي.
د فعلن لپاره سپینه ماڼۍ پټه خوله ده او د ټوپکو د کنټرول په وړاندیز یې تبصره نه ده کړې.
مونږ غواړو په دې بحث کې برخه واخلو او نور معلومات هم ترلاسه کړو. مونږ په راتلونکو ورځو کې په دې اړه کار ته ادامه ورکوو.
دیموکرات سناتور مولټن وایي دا سمه ده چې خلک د ښکار او نورو شیانو لپاره ټوپک اخلي، خو د جګړې وسله نه ساتي. داسې لارې چارې شته دي چې تشدد پرې کمولی شو. جمهوری خوا استازه اسکار ټیلر وای د اساسي قانون په دویم تحلیل کې د ټوپک لرل یو یازي د ښکار لپاره نه دی ذکر شوی. دغه قانون وای د دې ورتیا باید وي چې یو مستبد رژیم پرې نسکور کړی شي او هغه ځینې وخت د جنگ په وسله کېږي.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان او پاکستان چارواکي چې ټاکل شوی د څلور اړخیزو غونډو لمړۍ غونډه د روانې سوي میاشتې په دوهمه نیمایي کې د عمان په پایتخت مسقط کې جوړه شي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دوی د ادارې په کارکوونکو تر بریدونو وروسته یې پریکړه کړې چې په دې هیواد کې خپل حضور کم کړي. ناټو وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ډیر څه ترلاسه کړي دي او اوس دغه هیواد د نړیوالو تروریستي ډلو لپاره د پټېدو خوندي ځای نه دی. د ناټو مشر په وویل چې که د افغانستان نه ووځو په دې ماموریت کې د سر او مال قیمت چې اوس موږ ورکوو ډیر بل وړ وي. په پاکستان کې په شیګانو برید شوی دی. په برید کې 15 شیګان وژل شوی دی. پاکستاني پولیس وایي چې برید د بلوچستان علاقې د کوټې په خار کې شوی دی. په بل برید کې چې طالبانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د عسکرو په موټر کړی دی، درې عسکر پکې وژل شوی دی. په پاکستان کې د فساد او رشوتخوري ضد ادارې نن د مخکنی صدر اعظم نواز شریف زوم نیولی دی. د احتساب ملي ادارې په اسلام آباد کې محمد صفدر د لندن نه را رسیدو سره سم ونیوه. یو ایرانی میرمن چې د برتانیې تابعیت هم لري او 15 کاله بند سزا پرې راختلې ده، نوي تورونه پیل کېدلې دي. په میرمن نازنین زاغری ردکلیف ته نوي تورونه په خطر خایي د هغې د بند سزا 14 کاله شي. روسیا وایي په سعودي عربستان د هوایي دفاع د پرمختللو توغندیو سیستم د خرڅولو په هکله خبرې تر دې دمه سمې روانې دي. او په سرایو کې محکمې نن د شنبې پر ورځ د بوسنیا د پاوس پخوانی قومندان ناصر اوریچ د 1990 په لسیزه کې د بالکان په جګړه کې د جنگي جرمونو په قضیه کې بې ګناه وګاړه.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پای ته رسیده. ټولنه شیبو کې د امریکا غاک آشنا رادیو نه د دری خبرونه اوري چې د نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه پکې اوریدل شي. تر بیا خدای مرشه.